ګرانو شهدا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. شاهین منیرې ما په دغه یو ساته غړې کې په دغه یو ساته خبرونه کې تاسو ورکلی کوم. د خبرونې په لومړۍ برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به زموږ ونیزه خبرونه د مشال د رڼا لاندې بحث اوري. خو راځئ شروع به د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان د هوایی شرکت د ملازمینو اتحادیه وایي چې د سیاسي مداخلت له کبله قامی هوایی شرکت د مالی بحران سره مخ شوی دی. چین او پاکستان موافقه کړې چې د بیجینګ د یو کمربند او یوې لارې د نوښت لاندې به په پاکستان کې د $5 بلیون په لګښت د ریل پټلۍ پروژه پیلوي. او اسرائیل د چهارشنبه په ورځ وویل چې مصر ته به اجازه ورکړي چې د غزې تړانګې ته محدودې بشري مرستې ورسي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان هوایی شرکت یا پی آئی د ملازمینو اتحادیه وایي چې د سیاسي مداخلت له کبله قامی هوایی شرکت د مالی بحران سره مخ شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان هوایی شرکت وایي چې د اکتوبر په 18 د تیلو د نشتوالي له کبله شاوخوا 14 پروازونه منسوخ کړي دي. میگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پی آئی د ملازمینو د اتحادیه مشر هدایت الله خان ویل چې حکومت ادارې ته مالی پانګې نه ورکوي او ملازمینو ته په وخت تنخواګانې هم نه ورکول کېږي.
زمونږ جازونه یا جان بوج کر په هغې باندې انجینئرنګ کار نه کوي یا چې کوم دی نو پیسې ورکوي او هغه روکېږي یا پیسې څه شوي. د دوه کالونه زمونږ دوه جازونه په جاکارتا کې ولاړ دي د غلط اګریمنټ د وجه نه په هغې باندې زمونږ کروڑونه ډالر خرچه وشوه.
بلخوا د پاکستان هوایی شرکت وین عبدالله حفیظ وایي چې پاکستان سټیټ آیل ورته نور په قرض تیل نه ورکوي چې له کبله یې د اکتوبر په 18 14 پروازونه منسوخ شو. نوموړي زیاته کړه چې د هوایی شرکت د شخصي کولو خبرې روانې دي خو په دغه اړه لاسه پرېکړه نه ده شوې. چین او پاکستان موافقه کړې چې د بیجینګ د یو کمربند او یوې لارې نوښت د لاندې به په پاکستان کې د $5 بلیون په لګښت د ریل پټلۍ پروژه پیلوي. په دغه اړه پرون په بیجینګ کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ او د هغه د پاکستانی سیال انوارالحق کاکړ ترمنځ خبرې شوې دي. د دغې وروستو د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په چوکاټ کې د تفاهم یو شمېر یادښتونه هم لاسلیک شو. د پاکستان حکومت پرون په دغه اړه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د سی پیک د سوري لاندې د دوه اړخیزه همکارۍ او د اقتصادي اړیکو د لا جوړولو په امکاناتو خبرې کړې دي. چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ په لاسلیک شو سندونو کې یو دغه پروژې په اړه وو چې د مین لاین 1 ریل پټلۍ په نامه پیژندل کیږي او د خیبر پختونخوا مرکزی ښار پېښور به د بندري ښار کراچۍ سره وتړي او په دې پروژه به $5 بلیون لګښت راځي. د پېښور په متره کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو پولیس سرتېری مړ او یو عادي وګړی جوبل شوی دی. د ښار د پولیسو لخوا پرون په بیان کې ویل شوی دی چې پولیس سپاهي نعیم د خپل یو ملګري آصف سره په موټر سایکل د پیربالا چوک څخه روان و چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو قبایلي سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په ښاري سیمو کې هم پولیسان د بریدونو ښکار شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مرکزي دفتر تر مخه تیر کال په خیبر پختونخوا کې په 150 وسلوالو بریدونو کې 115 پولیس سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د کمیشن د مشر ډاکټر مختار احمد سره لیدلی دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس وایي چې پرون د لوړو زده کړو د کمیشن په سیکرټریټ کې شوې دي ملاقات کې د دواړو لورو د ګډو څېړنیزو پروګرامونو د محصلینو د تبادلې پر هڅو د افغان پوهنځیو او ملکی کارکوونکو د روزنې او د پاکستان په لوړو پوهنتونونو کې د افغان محصلینو لپاره د وظیفو په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې شوې دي. د کمیشن مشر ډاکټر مختار احمد پلاوی ته د افغانستان په پوهنتونونو کې د ډیجیټل کتابتونونو سمارټ درسي خونو د پوهنځیو د روزنې او تبادلې او دوامداره آی سی ټی سیستمونو په شمول د اکاډمیک سیستمونو په جوړولو کې د خپل ملاتړ وړاندیز کړی دی. او اسرائیل د چهارشنبه په ورځ ویل چې مصر ته به اجازه ورکړي چې د غزې تړانګې ته محدودې بشري مرستې ورسوي. د غزا په لس ورځنۍ سخته محاصره کې دا بدلون په داسې حال کې راغلی چې د اکتوبر په 18 په یو روغتون کې 14 په سلګونو کسان ووژل او د غزې له وړاندې کمزوري روغتیایي نظام باندې ډېر فشار راوړ. د اوبو، خوړو او نور اکمالاتو د اجازې ورکولو اعلان په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې د غزې ښار په الاهلي روغتون کې د 14 له امله په ټول منځني ختیځ کې سخته غوسه خوره ده او د امریکا ولسمشر جو بایډن په سیمه کې د پراخې جګړې د مخنیوي په هیله اسرائیلو ته سفر کړی دی. د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي دي چې دا پریکړې د ولسمشر بایډن په خواص کړی ده. په بیان کې راغلی دي چې اسرائیل به له مصر څخه د خوراکي توکو، اوبو او درملو د رسولو مخه نه نیسي تر څو چې دا د غزې په جنوب کې عادي وګړو ته محدودې وي او د حماس وسلوالو ته نه ځي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدا اوس راځو زمونږه ډومبې موضوع ته. څنګه چې په خبرونو کې واورېده چې د پاکستان قامی هوایی شرکت یا پی آی د مالی بحران سره مخ ده. دغه هوایی شرکت ویان ویلی دي چې د اکتوبر په 18 د تیلو د نشتوالي له کبله خپل 14 پروازونه منسوخ کړي دي. بلخوا د پی ای د ملازمینو د اتحادیې مشران وایي چې په دغه اداره کې سیاسي مداخلت او د حکومت ناسمو پالیسیو دا شرکت د لوی بحران سره مخ کړی دی. تفصیل دانیس اجمل پر راپور کې.
د پاکستان هوایی شرکت یا پاکستان انټرنیشنل ایرلاین د کارکونکو اتحادی وای چې د شرکت د نهله مشرانو د حکومت ناسمو پالیسیو له وجې د اداره په مالی توګه وستربلې خرابېږي. په دې اړه د پی آی ای کارکونکو اتحادی مشر هدایت الله خان د اکتوبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په یو او بل پلمه د ادارې ته پیسې نه ورکوي چې له وجې نه یوازې د الوتکو حالت خراب شوی دی بلکې ملازمینو ته هم سمې تنخواګانې نه ورکول کیږي.
جان بوجھ کر دا گورنمنٹ یو ڈرامہ دا داغی یو کسجن کی لگیا دی دا گورنمنٹ اور زمین مینجمنٹ پتے کے شامل دے کہ دس اگو رہا چی ریلوے دے ریلوے دے نقصان وجہ سدا کہ این ایل سی نن بند شی ریلوے شو پی آئی اے شو دا ایئر لائن یا دا سیزن جو سونے دی ٹرانسپورٹ دائی خو پیسے پا کارگو گٹی نہ پتے وقت کے ریلوے سر دے ایوی روپے کارگو نشتا نہ پیسے پسے گٹی دا سی مون سر حل دے چی ان لیمیٹڈ لکہ لیمیٹ نشتا چیا سر دو جازونم شتارا پاکستان تر روان دی اوپن سکے پالیسی اسو کتا خوص دکی چیزا ولی زمون جازونا یا جان بوجھ کر پاگے من انجینئرنگ کار نکل یا چکم دینو پیسی ورکی اور اگر روکی گی یا پیسی سشوی دو کال زمون دو جازونا پا جاکارتا کی ولاد گی تا غلط اگریمنٹ دو جنا پاگے من زمون گا کروڑوں ڈالر خرچہ ہو شوا.
کسه هم د پاکستان ډان او نیوز ورځپاڼو د اکتوبر په 18 ویلي وو چې د تیلو د کمی له وجې د پاکستان هوایی شرکت 8 پروازونه منسوخ شوي دي. خو هدایت الله خان ویل چې د اکتوبر په 18 د پی آی ای 14 چې پکې 40 کورنۍ او 12 نړیوال پروازونه وو د تیلو د کمی له وجې منسوخ شو. دغسې د پی آی ای الوتکو د عملي اتحادی مشر نصر الله افریدی بیا ویل چې د پاکستان هوایی شرکت په مالی توګه د خرابېدو وجوهات دا دي چې په دې اداره کې سیاسي مداخلت او پایلټانو په سیر په لویو عهدو کارکوونکو ته د زیاتو تنخواګانو ورکولو ترڅنګ د الوتکو لپاره داسې مشینونه اغستل شامل وو چې پکې د رولز رویس کمپنۍ په سیر د ګرانو کمپنیو آلات موجود وو. نوموړي زیاته کړه
یہ مطلب دارا جو دورا برا حالات کے پائلٹس دا ایئر لائن چلا والے جو زونے چلے بھی کہنا برائی دارا کہ یہ سر دے پولیٹیکل خلق وہ دا غاٹو خلق او خڑا کنا کولا پیسہ ہے او خپل خلق کے آغا کاونا انڈکٹ کاونا دا نوندا ہشن تے پائلٹوں نوں بیا پی وی طریقے بندے پی ائی پدا او خڑا میں پاکستان والے غریب ملک 30 لاکھ تنخواہ چ یو کپتان خلی نو دا دا ظلم نو پی ائی پدا شی بندے ڈاؤن شویرا کچھ پی ائی رے غر کے دو یاری پی ائی تبوی کما اصلی ذمہ وارا را آغا پا حکومت باندھے را چکلا پا پی آئی اے کے پولیٹیکل ایلیمنٹ رو غلے را اغینا بعد پی آئی اے برباد شوی را بس دا خبر را
دا مالی مشکلات و سربیرا دا پی آئی اے الوتے کے دا حادثو سر ہم مخامخ شوی دی. د 2014 کال د دسمبر په 10 د پی آی ای الوتکا د چترال څخه اسلام آباد ته روانه وه چې د حادثې ښکار شوه. په پیښه کې شاوخوا 20 کسان وشل شوي وو. رستو بیا د 2000 شلم کال د مې په 28مه د پی ای ای ایربس الوتکه له لاهور کراچۍ ته روانه وه چې جنا هوایي میدان ته تر رسیدو مخکې اوغرسېده. په پیښه کې شاوخوا 90 کسان مړه شوي وو. سمو د وړاندې د پی ای ای د حالاتو ښه کول لپاره د دې شرکت د شخصي کولو خبرې هم روانې وې. هدایت الله خان وایي چې پی ای ای یوه سرکاري اداره ده او باید حکومت د دې شخصي کولو پر ځای پر دې خرچه وکړي او سمه یې کړي. بلخوا د پاکستان هوایي شرکت ویان عبدالله حفیظ ته خبره رد کړه چې ګواکې د اکتوبر په 18مه شپږ دېرش یا 30 پروازونه منسوخ شوي دي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې یوازې 14 پروازونه ځنډول شوي وو. وجه یې دا وه چې د تیلو کمپنۍ پاکستان سټیټ آیل ورته نور په قرض د تیلو نه ورکولو ویلي دي. د پاکستان هوایی شرکت لتیرو سو کلونو راهیسی لتاوان سرا مخامخ ده. د پاکستان هوایی چلند او اورګاډو چارو پخانی وزیر خواجه صاد رفیق په اپریل کې قومي سمله ته ویلی وو چې پی آی ای اربونو روپے پور وړې ده او یوازې د سخت کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 80 ارب روپے تاوان کړی دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري ګړې
په پنځو بجو.
د افغانستان د ښځو د حقوقو فعالانو د یو پرانستې لیک له لارې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د پاکستان حکومت قانع کړي چې هلته میشت افغان کډوال نه زوروي. دا خط پرون پر ټولنیزو شبکو هم خپور شوی دی. تر دې وړاندې په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو دغه هیواد لنډمهالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ څخه په یو پرانستې لیک کې غوښتنه کړې وه چې دوی دې نه شړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای پورې په دې هیواد کې میش بې اسناد کډوالو ته وخت ورکړي چې اوزي. د پاکستان حکومت دریځ لري چې په دې هیواد کې د نامنه پیښو د مخنیوي لپاره دا کار اړین دی. تفصیلي زمونږ د همکارې په راپور کې
د ښځو د حقونو څه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنې غړو اندېښنه ښودلې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره یې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ د یو پرانیستي لیک په استولو سره چې یو کاپی په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی له دغو سازمانونو غوښتي چې پاکستان دې قانع کړي چې له هغه هیواده د افغان کډوالو له جبري استلو ډډه وکړي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو ډله هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو څخه ده. د دې ډلې د مشرتابه غړي مصطفی کمال د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشیانو ګوتریش د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عادي کمشنری د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتل شوي دي چې د افغان کډوالو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوي چې د زیانمنون کارمنانو د توقیف او په زور ایستلو په پرېکړه له سره غور وکړي.
دا دغه لیک په دوام کې راغلی دي چې د پام وړ شمیر افغان کډوال په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې پرتې دي او ډېرې کوربه هیوادونو کې د بیا میشتېدو په وروستیو پړاوونو کې دي. خو د لیک د لیکوال په وینا په پاکستان کې دوی له تاوتریخوالي، نیونو، فزیکي ځورونې، اړینو خدماتو او منابعو ته محدود لاسرسی او جبري شړلو سره مخ دي. په دغه لیک کې ویل شوي دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دي دوی ته د پیژن پاڼې، کارتونه او د اوسېدو موقتی جوازونه ورکړي او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د لویدیځو هیوادونو سفارتونه دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. دوی په افغانستان کې بشري ناورین او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې افغانان د خپل امنیت د ټینګښت لپاره نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو لپاره اړ شوي او په پاکستان او نورو هیوادونو کې د ویشتو افغانانو اساسي حقونو څخه باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په خپله خاوره کې میشتو نقلونه کډوالو ته د اکتوبر تر پایه له دغه هیواده د وتلو وخت ورکړی دی. زرغونه احمدي چې د بشري حقونو یو فعاله ده او له یو نیم کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، ازادي راډیو ته وویل له دغه هیواده د افغان کډوالو د جبري شړلو په اړه اندېښمنه ده.
امیدوارم که زودتر مشکل حل بشه
و خیرو چې د ستونزې ژر تر ژره هواری شي او موږ ټول خپل اصلي هدف ته ورسیږو، ځکه چې موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدلو هیڅ لاره نه لرو. چې دا د دې سبب کېږي چې موږ له ګواښونو سره مخ شو او د مرګ لامل مو شي، او نه هم موږ له پاکستان څخه بهر ته چې زموږ اصلي هدف دی کومه لاره لرو، په اوس سرګردانه حالت کې پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ درې ورځې وړاندې د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته یې اړتیا لري او په دغه هیواد کې یې پناه اخیستې ده. تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د افغان بندیانو د مدافع وکیلې منزی کاکړې را کړې وه چې یو شمېر افغانان د کډوالۍ کارتون او د اوسېدو نور اسنادو لرلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اوردونکو ستاسو د پاکستان سیاسي چارو ته د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکریټری اعظم خان لخوا د سرکاري راز افشا کولو په قضيه کې عدالت ته ورکړې بیان مخې ته راغلی دی. په بیان کې په عمران خان تور پورې شوی دی چې د کال 2022 د اپریل په میاشت کې د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راتلونه پس د په امریکا کې د پاکستانی سفیر خوپیا مراسله د سیاسي ګټو او پر پوز د فشار راوړلو لپاره کارولې ده. عمران خان دا مهال د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضيه کې په زندان کې دی او پلټنې ورڅخه روانې دي. په دغه اړه له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک معلومات راکړي.
په پاکستانی رسنیو کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان عدالت ته ورکړې بیان په حق له بحثونه روان دي. د عمران خان او په ګوند کې د خغم رستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي خلاف په ځنګړي عدالت کې د سرکاري راس ښکاره کولو په تور د مقدمه اوریدنه روانه ده. په دوی تور ده چې هغه وخت په امریکا کې د پاکستانی سفیر لخوا را لېږل شوې خوفیا مرسله یې سایفر یې ښکاره کړې او د خپلو سیاسي ګټو لپاره کارولې ده. اعظم خان په خپل بیان کې ویلي دي چې د سایفر په ښکاره کولو په امریکا د حکومت ختمولو تور لګولو د لارې عمران خان وغوښتل چې د پوځ په مشرتابه فشار راوړي او د خپل حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک ناکام کړي. خو د عمران خان وکیل شعیب شاهین وایي چې د دې بیان هیڅ قانوني حیثیت نشته. په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د ژورنالیسټانو د سوالونو په جواب کې هغه وویل،
قانون شہادت آرڈر یہاں تک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس
د شہادت قانون وایي چې کسوک ته پولیس په بند کی وی یا بل چک اوچت کړي وي نو د هغه د بیان قانوني ارزښت نه وي. اعظم خان خودمره موده اغوا او د ځای ځای کې پته نه لګیدا. بل خبره ده چې داسې بیان په لاس لیکل کیږي، گواه خبرې کوي او د مجلسیټ په وړاندې لیکي. د اول نه پټایب شوی بیان دستخط کول او د مجلسیټ نه دستخط اخیستل څه قانوني حیثیت لري؟
مجلسیټ سے سائن کرا لیے اس کی کیا لیگل ویلیو ہے؟
عمران خان او شاه محمود قریشی په دوی لګیدلی تورنه ردوي او په دې مقدمه کې په ضمانت تخلصېدو غوښتنه هم کړې ده. اسلام آباد های کورټ عمران خان د ضمانت په درخواست فیصله محفوظه کړې ده خو اورولې نه ده. د سایفر په کیس د اعظم خان د بیان د اثراتو په اړه په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل،
دوی واده معاف گواه جوړم دی او دوی بیان ورکړم نو هیڅ سره به بیا لکه کوربریشن کیږي چې نور څه داسې ثبوتونه به پیدا کولی چې کوم د دوی بیان سره سمېخري فیر ټرایل کیږي. دې موقع باندې نو هغه خو مشکل اخکاری چې د اعظم صاحب دا بیان سر و غرزی پا دی که زکر چه دی که دیر لکه لوب هولز خو پکشته طولو که لویا دا چه دایی خاندان والا پخپلا لکه وی چه دایی نشته دی چه غیب شوی دیو پایی که ای یو اف آی آر هم کرده.
او سرکاري وکیل په اسلام آباد هاي کورټ کې د عمران خان د ضمانت ته درخواست اوریدو په موقع په 14 اکتوبر عدالت ته وویل چې اعظم خان په خپله خوښه چېرته لاړو او بغیر د کوم دباو نه یې په خپله مرضۍ د مجسټریټ په وړاندې بیان ریکارډ کړی دی. دا هم وویل چې د سرکاري راز ښکاره کولو سزا د 14 کاله قید نه واخله تر مرګ پورې کېدای شي، ځکه عدالت باید د عمران خان د ضمانت درخواست منظور نه کړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا حکومت او په پاکستان کې د عمران خان مخالف سیاسي ګوندونو سوسو وره د حکومت په ختمولو کې د بهرني سازش تور رد کړی دی. د عمران خان خلاف په سایفر کیس کې د اعظم خان نه علاوه 28 گواهان نور هم دي چې د خفیه مرسلې لیکونکو او هغه وخت په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید هم پکې شامل دي. نور مهم گواهان د داخله چارو سیکرټریان نسیم کوکر، افتاب اکبر دورانی، ډاکټر حسین بن عزیز، ساجد محمود، فیصل نیاز ترمیزی، نعمان بشیر، محمد اشفاق او حسیب گوهر دي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال لیډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د چرشنبه په ورځ اسرائیل ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد چارواکو ته د پیوستون او ملاتړ ژمنه ورکړه ده. اسرائیل ته د بایدن دغه سفر یو ورځ نه و او پرون وخت بیرته واشنگتن ته ستون شوی دی. د بایدن پر دغه سفر په غزه کې پر یو روغتون شوی خونړی برید سوری غوړولی وو. اسرائیل د برید پلا پر فلسطین ور اچوي خو فلسطینی چارواکي دا کار د اسرائیل بولی. نړیوالو خبری ایجنسونو په دغه اړه راپورونه خپاره کړي دي چې جزئیات یې له اسدالله لودین نور.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال په غزه کې پر یو روغتون سوی خونړی برید د اسرائیل د دشمنانو کار وباله. د رویټرز خبری ایجنس پوینا پر الاهلی عربی روختون سوی برید کې چې د جو بایدن پر سفر یې هم سیوری غوړولې وو، 401 تنه وژل سوي دي. اژانس لیکلي چې بایدن د اسرائیل دویم لوی ښار تل ابیب ته د خپل پرونی سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینې پوځي چارواکو ته د پیوستون ژمنه ورکړه.
People of Gaza need food, water, medicine.
ده غزه خلق خوړو او بو درملو او سرپناه ته اړتیا لري. نن سهار مې د اسرائیل له کابینې سره د لیدو کتو پر مهال له هغوی وغوښتل چې د غزه ملکیانو ته د بشری مرستو رسولو پر سر یو هوکړه وکړي. د تفاهم له مخې مرستو باید څارنه وشي. د غمرسته باید ملکیانو ته ورسیږي نه ماسته. اسرائیل هوکړه وکړه چې د مصر لارې غزه ته د بشری مرستو لیکت پیلې دلای شي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس دراپور لمخې پر همدې روختون د برید لکابله اردن له عربي مشرانو سره د جو بایدن پلان سوی غونډه لغوه کړې ده، ځکه د فلسطین په ګډون د عربي هیوادونو یو شمېر مشران پر روختون برید د اسرائیل د پوځ کار بولی. تاکل سوی و چې د بایدن او عربي مشرانو دغه غونډه د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به هغه وخت دغه غونډه بیا جوړه کړي چې پوسی ګډونوالي په واقعي توګه د اسرائیل او حماس جګړه درولای شي. سپین ماڼۍ هم تل ابیب ته د بایدن تر سفر مخکې تایید کړه چې نوموړی به منځني ختیځ ته د سفر پر مهال یوازې د اسرائیلي چارواکو سره وګوري. د بایدن تر سفر مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال دوه واري له اسرائیلي چارواکو سره کتنه درلوده او د شپږو عربي هیوادونو د مشرانو سره یې وکتل. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغې پیل سوه چې حماس د اکتوبر پر 1 نیټه په یوه ناببره او غلچکي برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او ګڼ شمېر جنګیالي د اسرائیل پر پوله هغه هیواد ته وروغوښتل. د حماس په دې جګړه کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو پخلی سوی دی. د دغه برید په غچ کې اسرائیلي پوځ پر غزې تاړانګه بمباري پیل کړې چې شاوخوا 3000 فلسطینیان پکې وژل سوي او له 1 میلیون څخه ډیر له غزې کډوال سوي دي. مرستندویو ډلو د غزې پر بشري وضعیت اندېښنه ښولې ده او ویلي دي چې د اسرائیلي پوځیانو ځکني عملیات ممکن د مرستو رسونې چارې له ستونزو او خنډونو سره مخامخې کړي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه
او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی اکړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال رو دغه یو ردون کو سرزیو راپور ته شفقدر په دوابه کې شاعران او هنرمندان راغونډ شو او یو کلتوري ماخام جوړ کړو. په دغه مشاعره ته د خیبر پښتونخوا له بلابل سیمو څخه شاعران ورغلي وو. دوی وطني، رومانی او سیاسي شعرونه ویل. زموږ همکار شرواز ترکزی هم دې غونډه ته ورغلی وو او په دغه ځای نه موږ ته د دغه غونډې او مشاعرې په اړه باندې معلومات راکړي.
زمونگ لما خا لاڑو سڑے شو دغا کم زرپا اس بی سلاما پمونگ تیری گی اللہ دی خیر کی اللہ دی خیر کی.
شو قدر پا دعاو کچی خالد خان خالد دغا شیر زمزمہ کا نو پو اجرا کے ناس تو خلق ورطا دیر داڈ ورکا د دواوی په مردانه کلی کې د شاه جهان په اجره کې د قلم کورنۍ او د قلم ملګرو د تنظیمونو لخوا غټه مشاعره کې ګڼ شمیر خلکو خپل کلامونه وویل چې پکې یو ودود نومانی هم وو.
تر سو به مې بچی د دې دوران غیږه کې مري، تر سو به مې ارمان د خپل جانان غیږه کې مري، تر سو به د اغیارو په خبرو دوکا کېږي، تر سو به پښتانه د دې پیمان غیږه کې مري.
د قلم کورنۍ صدر شیر خطاب مشاد رډیو ته وویل تیر وختونو کې به په مشاعرو کې مشرانو شعرونه ویل، کشران به ورته ناست وو. خو د خوشحالۍ خبره ده چې نن وختونه کشران هم داسې ښه شعرونه لیکي چې پکې د قام د بیدارۍ او د ښه راتلونکي پیغام وي.
شعر موږ د خلکو کې مینه پیدا شي، محبت پیدا شي، په ترمنم کې پوی کو چې دا لاره غلطه ده، دا سمه ده، په دې سمه ځای ده، غلطې مه کوئ. نو جی موږ د خپل قام دپاره د خوشحالولو دپاره د مشاعره را جوړه کړې ده.
دغه مشاعره له د شوقدر یو بل مشهور شاعر زیت الرحمن عاجز هم ورغلی. مشاهد رډیو ته وویل نارینه شاعران خو همیشه په مشاعرو کې خپل کلامونه وایي، که کومه غلطي پکې وي نو اصلاح یې وشي. خو ده زیاته کړه خواهش یې ده چې زنانه شاعران هم کوم تنظیم جوړ کړي. عاجز خپل یو څو شعرونه د مشاهد رډیو اورېدونکو ته داسې باورول:
دارو لمې د مور چانه پیسې دي قرض کړې، ولاړ راته په لاره کې شکمار دی، خدایه خیر دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرڅېږي، زموږ پکې د ګلو کاروبار دی، خدایه خیر پیشو پکې د پیو د کټوی واکدار شوی، او مار پکې د جالې څوکیدار دی، خدایه خیر ښکاریان مې په نظر راغلل، ټوپک ورسره دی، په بڼ کې د مرغونو ډک چینار دی، خدایه خیر.
د قلم ملګری تنظیم صدر محمد علي خوګیار مشاعر رډیو ته وویل دوی همیشه د پښتو ژبې د خدمت لپاره ملاتړ دی. د زیاته کړه کوشش کوي چې په راتلونکي کې د خپلو شاعرانو ملګرو زیری لیکل هم چاپ کړي.
کومګه یو ترتیب جوړ کړی دی چې یو موږ د قلم ملګری پښتو ادبي ټولنې یو تذکره چاپ کړو، او بیا په هغه کې به د هر شاعر چې کم دی نو 15-15 غزل چاپ کړو. دا موږ ته یو انتخاب، دا موږ ته ملګرو او سمون سدا سي ملګري چې هغه خپل ځان خودل نه غواړي، خو موږ سمرسته کوي، نو دا غوي په مرسته باندې ان شاء الله دا کتاب هم چاپ کیږي. د نور ملګرو پروګرام هم شته چې هغه ان شاء الله چاپ کړو.
وخت کرم وزر تړل زدګړې دي، نور هم په هر حال کې ټول زدګړې دي، او زړه مې د پریاد له حده ووتو، ما چې د پراق زغمل زدګړې دي، زه هم ورته لاره ته چوم، مه پرېږدم تا که په نظر وجل زدګړې دي.
دغه مشاعره تر نا وخت ما خام روانه وه چې پکې ګڼو شاعرانو هغه کته شوقدر او یا بیا کده چارسادی او د پیښور د سیمې ورغلي خپل شعرونه واورول، او ځینو پکې مزاحیه شعرونه هم وویل چې اورېدونکو ورته ډېر ډاډ ورکړ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
مشال لړو دغه اوریدونکو د روان خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو او د دې وخت مهم خبرونه دغه دي چې د پاکستان هوایي شرکت د ملازمینو اتحادیه وایي چې د سیاسي مداخلت لکبله قامی هوایي شرکت د مالی بحران سره مخ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پی ای ای د اکتوبر په 18 د تیرو د نشتوالي لکبله شاوخوا 14 پروازونه منسوخ کړي دي. چین او پاکستان موافقه کړې ده چې د بیجینګ د یو کمربند او یوې لارې پروژې د لاندې به په پاکستان کې د $2 بلیون په لګښت د ریل پټلۍ جوړي. دا پریکړه پرون په بیجینګ کې د چین او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په خبرو کې شوې ده. د پیښور په مطرح کې نامعلومو استوالو په ډزو کې یو پولیس سرتېری وژلی او یو عادي وګړی ژوبل کړی دی. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو یو پلاوی په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د کمیشن د مشر ډاکټر مختار احمد سره لیدلی دي. او اسرائیل د چرشنبې په ورځ وویل چې مصر ته به اجازه ورکړي چې د غزې تړانګې ته محدودې بشري مرستې ورسي. مدار دې وخت مهم خبرونه دي. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې د مشال د رڼا لاندې بحث. دا خبرونه تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترڼا لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په هند کې د کرکټ نړیوال کپ روان دی چې پکې د پاکستان او افغانستان لوبډلې هم ګډون لري. د مشال ترڼا لاندې کې نن پر دې موضوع بحث کوو چې پاکستان او افغانستان د دې ټورنمنټ د ګټلو څومره چانس لري. په دې بحث کې به هم دا پوښتنې څېړو. میلمانه مو د امریکا له ورجینیا ریاست د افغانستان کرکټ ټیم کمنټیټر احمد فرهاد فدایی او لورالای زخه حمید ناصر دی. حمید ناصر له 1999 کال زخه د پاکستان کورنۍ کرکټ کوي او د هیواد په مختلفو شهرونو او ټورنمنټونو کې د آل راونډر په حیثیت برخه اخیستې ده. تاسو دواړو میلمنو تار کلی وایم. فرهاد فدایی صاحب پایل بل تاسو وکړو او سوال هم دا دی چې تاسو چې تر اوسه پورې د افغانستان کومې لوبې کتلې دي او دې ته په کتو سره په تیره بیا انګلستان ته چې څنګه شکل کې ماتې ورکړې ده او د هغه ډېر زیات ستاینه کېږي دې ته په کتو سره تاسو ته د افغانستان په دې ټورنامنټ کې چانس څومره ښکاري یا به سیمی فائنل ته یا فائنل ته د رسیدو یا د ګټو؟
سلامونه بیا هم تاسو ته تاسو درون میلمه ته او تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. زه خو د افغانستان په ټیم باندې ډېر سخت باوري یم. ما خو د مخه دا خبره کوله چې افغانستان کې دا وړتیا سته چې هغه مخکې پړاو ته ولاړ شي.
او تاسو په دې باور یاست چې تاسو خپل افغان یې کنه؟
نه سره دې سه افغان او یو مینا خپل ټیم سره لري خو جدا خبره ده. د دې ورتیا باندې زه باور یم. ګورې دې موږ درې سپینران سي دي ټاپ 10 کې راځي د نړۍ او د نړۍ په کچه باندې موږ سپین په ټولو باندې پیاوړی ده. دې سره سره د ګوربس فارم او همدارس د ابراهیم او د رحمت شاه بیرته فارم ته راتګ او د رحمت شاه او د ابراهیم او امدار از رحمان الله ګربز لوبې ته ګوري نو هیله ځینې جوړیږي چې انشاءالله افغانستان ټیم کولای شي چې راتلونکي لوبې هم وګټلی شي او کله غوښتي انشاءالله حتی چې فائنل پړاو پورې ځان وایستلی شي. ځکه چې موږ نور لوبې سي دي داسې کنډیشنز کې دي چې هلته موږ کولای شو ښه لوبه وکړو.
ښه زه به بیا هم راځم تاسو ته فدایی صاحب. حمید ناصر صاحب ستاسو په خیال باندې اول پر افغانستان که تاسو رڼا واچوي نو بیا به زه ځکه تاسو هم دا کرکټ هر څه به څاري نو په افغانستان ته تاسو څنګه ښکاری چې څومره چانس یې دی؟
افغانستان کنټینټ سیزن دا ټیم اورال څو غوري افغانستان خو دونه کرکټ نه کړ په دا کرکټ سی کوم شروعات سی دی دوی ټیم له تجربه او له ایکسپیرینس دا وجه په پاکستان سی انګلند سی استرالیا سی دا نو کوم ټیسټ کنټریز دا په مقابله کې دی ډیر جونیئر ټیم لیکن څنګه په دا کم وخت سی دوی څنګه کرکټ کړی دا د پاره د کرکټ ټوله دا ټیسټ کنټریانی سی دی کوم نور سینیر خلک سی دی هغه د افغانستان کرکټ ډیر ستای او یقینا موږ دا ټیم ویل شو لکه په T20 کې راشد خان سی دا هغه د T20 دا ټیم ټاپ بولر او په ونډي کې ډیشن لګیا دا ټیسټ خو زیات نه
دا خو عمومي تاسو رڼا پوا چول چې د افغانستان ټیم ورته لري خو کور اوس د نړیوال کرکټ کپ ته وګورو نو تاسو څومره ویني چې دوی په راتلونکو لوبو کې ځکه تیرې لوبې خو موږ ته معلومې دي راتلونکو لوبو کې دوی څنګه کولای شي آیا دا ټورنمنټ د ګټلو ورتیا لري داسې چانس لري یا داسې مقابلې دي چې په هغه کې تاسو په فکر باندې بیا به پر مخ لاړ نه سي څو لوبې به وکړای سي
کرکټ خو داسې یو بای چانس گیم دی دغه کې ته دا نه سي ولای سي ته به کوالیفای وکړي نه به وکړي لکه کوم بازی چې دوی د انګلینډ خلاف وکړه کوم سي هغه دفاعي چمپیون دی نو هغه سي دوی څنګه آرام کو شکست ورکړو نو زه دا وایم چې نورو ټیمانو لپاره هم خطرات شته که دا نمونه کنډیشن جوړ شو لکه څنګه چې د دوی سره د دنیا کرکټ درې ټاپ سپین بالرانو سره دي لکه راشد سو موجود سو او نبی سو نو دا سره سره نبی او موجود نبی او راشد سي بیټنګ هم شه بیټنګ کوي زه دا وایم چې د روان میچز کې چانسونه ډېر دي که چیرې کوم پیچز دوی ته کنډیشن مطابق ملاو شو
افغانستان ټیم ډېر لنیږدې څاري بیا ټول کرکټ ډېر لنیږدې څاري انګلستان ته سي په کم شکل کې شکست ورکړي ماتې ورکړل افغانستان نو دا تمه کېدلای سي چې دوی به دغه یعنی هغه یو اتفاق وو کنه د دوی صلاحیت او دوی به هم هغه سي ټیمپو یا په کم انداز باندې دوی و به انګلستان ته ماتې ورکړه دا به راتلونکو لوبو کې وکړای شي
هغه مهمه خبره چې مونږ د نن مېلمه هم ته اشاره وکړه کنډیشنز دي چې د افغانستان سپینرز څخه لګم څوک لارا ورکی نو د افغانستان سپینران چاته به گنجائش نه ورګی سی هغه سکور وکړی سی یا وی اوټ نشی کړی خو په زمن کې چې تاسو حقایق ته وګورئ د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د دریم 100 رنز او زیات جوائنټ پارټنرشپ په همدغه کال کې نو دا د دوی سټیبلټی ښیي چې د افغانستان په فایل کې د رحمان الله ګربز او د ابراهیم زدران جوړه سي دا هغه کولای شي افغانستان لپاره یو سټیبل پلیټ فارم ورکی نو سی افغانستان لپاره کله هم د 2500 پورته رنزونه سی نو د افغانستان په ټیم بالینګ کې دا ورتي استه په ځانګړي توګه باندې د سپین بالینګ کې سی بیا پر ټیم راونی والی سو په زمن کې اوس د موږ په ټیم کې د نوې حق راتک هغه د موږ د ټچ اوورز ته شای یو څه هدا پورې ټکه کړی دا دی ایکسپیرینس او دا سی هغه په نړۍ په کچه باندې په مختلفو لیګونو کې لوبې کړې دي هغه ډیر د افغانستان ټیم سره کومک کولای سي نو په ټوله کې زه فکر کوم چې د انګلستان په خپل کې د موږ برابر دي موږ د ورتیا او یو ثبوت سي نور ته مولو خو د سنا افغانستان کې ورتیا استه افغانستان کولای شي د دنیا ستر ټیمونه وننګي او د وی چلو یو غټل شي
احمد ناصر سے پاکستان سے تر اوسه پوری څومره لوبي کړي دي نو تاسو آیا په مستقبل کې څومره لوبي به کېدونکې وي یا پاکستان به وکړای شي نو تاسو ته خپل پاکستان هم ښکاری چې به کوالیفای کی فائنل کوارټر فائنل سیمی فائنل یا سی فائنل ګټلو ته
بالکل کاکر صاحب لکه څنګه چې دا ورلد کپ دی دا ورلد کپ دی 92 په ترس کېږي په مخ 92 کې اته ټیمونه دا ورسې دي لاست ټیمان دي نو پاکستان درې میچ کړی دي درې میچ کې دوه ګټلې دي او یو بایللې نو پوزیشن خو ورال صحیح پوزیشن ده او پاکستان ټیم سي دا ټیم سفر کوي هغه په سپین بولینګ سفر کوي
دوی سفر کوي دا تاسو مراد دوی کمزورې ځای چې دی سپین بولینګ چې کم دی پاوې کې کمزورې
لا څه دي په مشکلات دوی ته دا ټیم په سپین کې کوي دوی شاداب خان دی هغه ریدم نه دی سر بهاله او نواز سره دوی سره ریګولر سپینر نسته لکه راشد خان سو موجود سو یا دغه سی له انګلند له بھارت سره کلدیپ یادو سو دا سیدی دا یو څه مشکلات دي پاکستان لپاره اوورال بیټینګ ډېر شه بیټینګ لاندې میډل آرډر کې هم بیسر شه بیټسمین نه دي اوپن کلک نه کوي مطلب نه چلیږي که کله اوپن و چلی دو خو نو نور به هم پاکستان کم د دې مشول نه سیر روان دي مخالف ټیمونو لپاره به مشکلات جوړ کی نو دا امید ستا ان شاء الله چې پاکستان به سیمی فائنل ته کوالیفای شي
یا نو دا تاسو یعنی امید پدې د تاسو سره همدردی دا کنه تاسو واسطه چې صلاحیت ستا
یا صلاحیت ستا پاکستان ته خو دوی وای ان پریډیکټیبل ټیم یعنی دا هغه کار و کی سیاغه تو کو نی وی تکړه ټیم ته دا ټیم سکم ایکسپرت خلک دی هغه ټول دا پښونګوي کړي دا چې پاکستان ټیم سی دا هغه ټاپ 4 کیده لیکن کله کله دا سکیږي لکه اوس استرالیا سی اول دوه میچ او فائنل استرالیا شټینګ دی لیکن هغه باندې د دوی نوې کیپټن رالی نوې کمبینیشن جوړ شو په دا وجه دوی ته مشکلات لږ زیات شو پاکستان هم شټینګ وو خو ایشیا کپ سې دوی اخر دوه میچ واره دوی یو ریدم لږ مات شو لیکن کم آخری میچ سیدھو سری لنکا سے ہوگا ٹو هغه باندې بیا داسې ښکاري چې لکه پاکستان چې هغه خپله لیدم بیرته رالګي یو ښه ټوټل چیز خو نو امید لرو چې دوی را روان میچز کې په آسټرلیا سره میشتو آسټرلیا هم ماښام ښه میچ وګاټو او پاکستان چې دی پاکستان به کوشش کوي چې دوی خپل کم ریتم چې دی هغه د آسټرلیا په میچ کې راوړي آسټرلیا خلاف به دوی میچ وګاټو نو کم را روان ټیمه چې دی هغه به یقینا دباو په پرېشر کې وي آسټرلیا ډېر غټ سایډ دی
او فدای صاحب تاسو په خیال لکه حمید ناصر صاحب د پاکستان تاسو ګوري کرکټ باندې خو بهرحال ژور نظر ساتي د کمنټیټر په حیث باندې خپل تاسو د حمید ناصر صاحب سره د پاکستان په حساب باندې تاسو څومره اتفاق کوي یا کوم اړخونه دي چې تاسو په خیال باندې پاکستان کوالیفای کولای شي یعنی د ځلیدو د غلری صلاحیت او ورتیا
زه یو خبره د جناب حمید ناصر صاحب سره مله مس پاکستان یو ان پریډیکټیبل ټیم ده خو کراسو چیرته د کرکټ حقایق او ګورو پاکستان په ډیرو برخو کې ستونزې لري یو انداز د دې اوپننګ پلیئر تر اوسه پورې دقیق معلوم نه ده سعیدی فخر زمان سره بیټنګ پیل کړي یا مثلا عبدالله شفیق سره بیټنګ پیل کړي په سیمه د دې کې د دوی سپین اټیک ډیر کمزورې معلوم شوی ده شاداب سیدا د دې د یو بالر د سیاغه باید لکه منډې ورکړي او وکټې واخلي کوم ځلې اورونه کې متاسفانه هغه دغه 50 رن زور کوي په کې اوري کټه کوه اخلي کوه نه خلی دومره اثر نه کوي په لوبه باندې نواز ورسره هم دغه راز یعنی هغه ځانګړي ورتیا نه خودلې چې قوي سپین اټیک په نړۍ په کچه باندې دوی ځان نه خودلې سي دوی په تیز بالینګ کې دوی د نسیم شاه نشتون دوی لپاره ډېر یو غټه تشه ده ځکه چې په نړۍ په کچه باندې د شاهین شاه د نسیم شاه او د حارث روف یو ټریو یو درېګونی اټیک پیژندل شوی یو نړۍ ځینې ډالېدل لکه دوی یو ډېر قوي کمبینیشن جوړ کړی و نسیم اوس نسیم شاه به یو ان کله بالینګ وکړو پرېشر به په بیټسمن باندې جوړ کړو نو بلې خواته به شاهین شاه وکټه وویستلی شوه اوس هغه فیکټر د دوی په ټیم کې هم کم بود ده په ځمن دي کو دوی میډل آرډر تر اوسه پورې مثلا په صحیح شکل باندې نه ټیسټ شوی لکه سو چکیل دوی راوستل د ډېر قوي د سپین په بال کې مقابل کې بیټسمن د خو دومره ډېر لوبې نه دي کړي او په ځمن کې دوی د غټو لوبې مخکې څه ګټلې دي هغه د سریلانکا نه مثلا ګټلې یا د هالند نه مثلا ګټلې دي صحیح ده 315 لکه ټارګټ دوی چیز کو هغه د بیټینګ وکټ وا بیا وروسته څه کړه دوی هند په مقابل کې لوبه وکړه متاسفانه دوی د سټیره خوي لوبه ونه سو کړلای نو په صحیح مورال باندې بیا د آسټرالیا په مقابل کې لوبه بدل بیا د کیسه وروسته د افغانستان په مقابل کې لوبه بدل زه فکر کوم دوی لپاره بدل دومره آسان نه وي نو په ټوله کې د افغانستان د پاکستان وبخې د فیکټورونو ته څه ګورم نو زما ځینې زیاته توقع نه جوړیږي وبخې
همدا سر سپ تاسو چې وګورئ د پاکستان افغانستان دواړو په کوم انداز چې د پاکستان کرکټ کیپټن دی هغه چې په کوم انداز باندې دغه لوبه د ستراتیژي په حساب باندې چلی یا بیا د افغانستان ارث بیا لار سي له دې وروسته دا تاسو څنګه ګورئ چې کیپټن څه کوم رول وي پکې د ستراتیژي جوړولو د تګلارې جوړولو په کوم انداز باندې ټیمړي نو هغه څومره د کارپوهانو لپاره د کرکټ باندې څه پوهیږي داغه د لپاره هغه څنګه دی
پاکستان بابر اعظم چې ډېر ښه بیټسمین دی ټول دنیا د بیټینګ خوشوي لیکن په کیپټنسی کې د کله کله لږ تنقید په دغه وسی سړي اوسه د سیکشن مستیکونه وکي لیکن هغه یو بل میچ چې ته کوي هغه ستاسو تجربه کیږي هغه شان کې کول کیږي اورال بابر اعظم اوس دا ټیم خوشاله لګیا دی کیپټنسی کې لیکن د سر سیکم مسله روانه ده سره د ټیم سپین بولینګ دی او ټیک بال فاست بولینګ کې شایم دا کوم فارم کې چې شایم او نسیم خان زخمی شو او دا نور د ټیم هغه ټیم ردم مات شو په دا وجه باندې د کیپټنسی هم لږه کیږي ټارګټ کیږي
شاو د افغانستان د تاسو څنګه ارزوي
افغانستان کیپټنسی شو کیپټن انګلند خلاف به زبردست کیپټنسی وکړه اشمت الله او اشمت الله سرسید ګورباز ډیر زبردست بیټینګ کوي شپولې بیټینګ کوي په سپین کې خو نو افغانستان ډیر مشهور
دی سیاست کیپټن تاسو وایئ چې داغه کې هغه دغه یعنی صلاحیت ستا چې دی ښه پلان جوړي ښه ستراتیجی جوړي
او بالکل ستا بالکل اشمت الله سره بالکل ښه پلان ستا ولې چې کوم هغه ورسې د دوی کوم میچ له مازه هغه مخالف ټیم نوم هیر شو نو د سې په عظمت کم ټیم باندې راول لږ نو عظمت ډیر ښه هغه وو بیٹنگ وکړو 68 اتش پته منډي وکړه داس منډي وکړه یعنی هغه یو ټرننګ پوینټ د افغانستان ټیم لپاره یعنی د دوی اول سلور وکټانس یو کډری وکټانس یو هغه ډیر ضرور دی لیکن هغه چې کوم پلانینګ وکړو هغه ډیر ښه بیدار پلانینګ هغه پلانینګ باندې عظمت شو سکور مو کو او ټیم هم سنبال نو دا هغه شان دي سی کیپټن پزین کی راضی پر وخت پیدا سی فیصله وو کی بر وخت پیدا سی پلان وو کی سی هغه د ټیم د فائدې لپاره ثابت سی اشمت الله او ورا ملال شک کیپټن سی پی
فرات پیدای سی سوال دا دی سی ستاسو خپل د پاکستان او افغانستان چې کم کیپټنان دي دا غو تګلاري ستراتیجانی دا تاسو په تیر لوبو کې لیدلې دي څنګه ارزوي تاسو خپل
د بابا رازم په حق لبانې یو خبر درې مزراجه تاسو کول غواړم غوښتل وایي چې د خپل د عمر نه لس کاله مخکې روان نه لکه د ذهن د فکر څخه څومره پراخه ده د خپل د ایج نه لکه مخکې روان ده نو هغه ډېر توقع ځینې لري او ډېر هیله ځینې لري نو یو د نړۍ په کچه پیژندل شوی نفر چې د مزراجه ده او دومره کرکټ یې کړی بیا دومره کمنټري کړې ده هغه چې دومره توقع ته لري نو خامخا په بابا رازم کې به یو څه ناڅه وي خو څنګه چې اشاره ورته وسوله د سره په بد وخت کې د ټیم په کمبینیشن کې تغیرات راغله نسیم شاه انجرد شو او همداراز د دوی اوپننګ پلیئر تر اوسه پورې معلوم نه ده چې عبدالله شفیق به یې که فخر به یې او یا مثلا د دوی سپین اټیک ده هغه هغه څه توقع ځینې کېدل هغه یې ونه شو کړی نو زه نه پوهېږم چې زه به د بابر اعظم په کمپټنسۍ باندې څومره خپل نظر ورکړی شم ما خو څومره چې زه هغه پېژنم یو ډېر وړ او بااستعداد انسان ده خیر پاکستان کې اوس دا خبرې کېږي چې که چېرته بابر اعظم کپتان نه وای کېدی شي شاهین شاه افریدی کپتن سي او هغه اګریسیو کپتن ده هغه جدا خبرې دي او د دې ټورنمنټ څخه وروسته خبرې دي چې پاکستان به خامخا کوي خو اوس
افغانستان په اړه تاسو څه فکر کوئ د افغانستان د کپتن په اړه
افغانستان کپتن سي دا اوس یعنی ورک ان پروګرس ورته ویلای شي او خپل امپروومنټ دلای دا موږ ولید سشمت الله شهیدی په مخ کې مثلا یو څه پرشر صحیح هندل نه سوکړی په ځانګړي توګه باندې پاکستان مقابل کې کلمو سیریز ډیرو بنیو کې وکړي مثلا یو دوه اوره کې چې تاسو سپینر باندې کړی ول نو ورسته کېدای شي موږ سره جای پاتې وو ته نړیوال کپ لوبډل مشرۍ کې چې ته وګورې دوه ډیر مهم مسائل موږ پیدا کړی شو هغه تاسو سشمت الله مرزایمو پینځه پر اوست دا جای مو سکیور کو دا د افغانستان پر ډیر ښه ټکی وو او بل اکرام علي خیل راتګ د نجیب الله زدران د انفټ کې دوه څو نو دا دوه جایا ډیر مهم سټریټیجیک ځایونه اوس د افغانستان لپاره ډیر خو او ډیر ښه ثابت شول او په ټوله کې چېرته د کپټنسۍ ته تاسو وګورئ د انګلستان په مقابل کې موږ لوبه کوله نو د هر بیټسمین په مقابل کې هغه ځانګړی بالر راوست مثلا ډیوډ ملن لیفت هاند باندې بیټنګ کوي نبی دی لپاره قوي ده نو هغه راوست یا راشد دی کله چې بټلر راغی راشد رایټ اوی راوست بیا وروسته ورپسې نوین راوست نوین وکټ واخیستله نو مجموع کې کله هغه ټوله لوبه تاسو ورزوي نو د هر بالر راوستل او سم وخت باندې که تصمیم نیول دي اشمت الله شهیدی دی کیپټنسی امپروومنټ هي او ډیر ښه تصمیمونه نیول سي په پای کې موږ میچ وګټه
مننه فدای صاحب زبر بیا تاسو ته راځم حمید ناصر صاحب بل سوال دا دی هغه دا چې خپل یعنی راتلونکي څکمې لوبي دي د پاکستان غوښته کې پلان سوي دي او بیا د افغانستان غوښته دي ستاسو په خیال باندې اول به پر پاکستان راړم واچو هغه دا چې کم دا سي لوبي دي چې هغه تاسو غنی چې د پاکستان د پاره ګټل به ممکن وي اسانه وي او دا بل بیا د سلو به د چاغه ورته ډيري ګراني تمام سي قسم کرکټ هغه دوی به تر اخيري بالا پوری سړی پېښنګوي نه سي کولای خو به هم اندازن د اوسه پوری چلو به سوي دي تاسو څنګه غني
کاکر صاحب لوب د پاکستان سي کمی پاتې لوب دي ټول د دوی ته ګټنه ضروري ده سي دوی وګټي او دوی ته مشکلات نه وي اساني جوړ شي کوم مشکل میچ سي دي هغه خو نو ښکارا دي دا ټیم نیوزیلند دي ساوت افریقا ده استرالیا ده او انګلند پاتې سو بنگلاديش هغه دوی ټف میچ مات نه ښکاری سي پاکستان به هغه سي مشکلات سامنے وکي نو کوم مشکل میچ سي دي هغه استرالیا ده نیوزیلند ساوت افریقا ده او استرالیا دا میچ سي دي دا میچ سکه پاکستان وګټي نو پاکستان چانسز ان شاء الله
او افغانستان په اړه باندې تاسو څنګه غنی سي افغانستان به څنګه وي
افغانستان به کوشش زیات کوي افغانستان ټیم خو فیلاله چانسز ما کله ما زه تخپل رائے واخی افغانستان 70-30% یعنی 70 او 30%
یعنی اویا او درس فیصد معنی ست څه مراد دی
مطلب زم سي 20% د چانس ته وزي سي فائنل ته کوالیفای کی او 70% ماته چانسونه نشکاري
یعنی 80% تاسو ته نه رسیدو غشکاري او 30% خو اسی راتون کې لوبي تاسو ګوري افغانستان د پاره به مشکل په کوم لوبي کې وي او په کوم کې به ممکن وي ډیر نه وي
ما مخکین تا خبر هو کله افغانستان هغه ټیم ټیمان تر ټف ټایم ورکولی سی کم کنډیشن سی کم پیچ سی انگلینڈ خلاف دا نه پیچ پیچ کرالو هغه پاکستان هم مشکلات جوړوي سی او کنور ټیمان دی هغه هم مشکلات جوړوي سی دا منصر په پیچ ده پولیس دوی سره درې سپین ډیر خونه وزورور سپین بالران دي هغه هر ټیم ته ټف ټایم ورکولی سی.
سمه ده. او فیدای صاحب ستاسو په خیال باندې چې پاکستان ته اول به افغانستان ته راسو افغانستان ته کم لوبی چې دی راتلونکي لوبی مشکل باندې تمامېدلای سي ورته ګټل ګران وي او کومه اسانه وي
د هند کنډیشنز ته بریدلو سره د افغانستان راتلونکي لوبی نیوزیلینډ او د پاکستان مقابل کې په چنای کې دي. چنای چې د سپین ټریک یې اکثرا هغه ته سپینران سره ډېره مرسته وي نو هغلته ځینې ډېرې هیلې لرلی سو. هغې ته وروسته بیا په پونا کې موږ د سریلنکا په مقابل کې لوبه لرو. سریلنکا سره هم یو څه خپل ټیم کې مشکلات لري. کپتان انجرد سو لاړ اوس په جای مثلا افغانستان سختی زکه هغه باندې بیٹنگ ٹریک سی او دی ون کډی خو ډیر وړوکی گراوند او ډیر زیات سکور پکې کیږي نو دی استرالیا مقابل کله څو په مقابل کله لګستون زی خو یعنی سمګه انګلستان ته شکست ورکولای شو نو ان شاء الله د نورو غټو ټیمونو ته هم شکست ورکولای شو.
شاو د پاکستان په تاسو په خیال باندې پاکستان به څنګه وي؟ کوم ورته مشکل دی؟ کوم باندې ورته مشکل
پاکستان لپاره؟ ما مخکې هم دا خبره وکړه چې پاکستان د سریلانکا او د هالند په مقابل کې لوبه ګټلې دي او د خپل سخت حریف هند په مقابل کې لوبه په غټ توپیر باندې موبایلله. دا به هم اغیز لري ځکه چې چیرته یو ټیم غواړي سیم فاینل ته وځي نو نیټ رن ریټ په نظر کې ساتي او که لوبه بایلې او که لږ مارجن سره بایلې بیا هم دا باندې دومره ډېر بد تاثیر نه کوي. خو که دومره غټ توپیر سره ته لوبه بایلې نو تا نیټ رن ریټ ډېر سخت خرابوي او د دوی نور ټیمونه چې دي چې ورسره مقابله لري ډېر سخت دي. مثلا آسټرالیا په مقابل کې به دوی لوبېږي. آسټرالیا هم د ګټې لپاره تږي ده. هغوی هم خپل دوه لوبې مخکې بایللی دي. هغې سره وروسته مثلا بیا نیوزیلینډ پاتې ده، ساؤت افریقا پاتې ده، انګلینډ پاتې ده. نو دا ډېر سخت ټیمونه دي چې دوی ورسره لوبې لري نو وګورو چې دوی به څنګه لوبه کوي. پاکستان ښه ټیم ده، پیاوړی ټیم ده خو خپلې ستونزې لري او دا نور ټیمونه هم ډېر پیاوړي دي. ساؤت افریقا په ډېر سخت فارم کې روانه ده. آسټرالیا بس بیرته کم بیک غواړي، انګلینډ هم کم بیک غواړي او افغانستان سره خو به دوی خامخا پرشر لري ځکه چې دواړه ټیمونه چې کله یو بل سره ګوري غواړي چې یو بل نه لوبه وګټي. نو سخت ټیمونه دي او سخت لوبې دي د پاکستان په مخ کې.
مننه فیدای صاحب. او حمید اثر صاحب که مجموعی راسول پاکستان افغانستان اوس راوز مجموعی طور تاسو واسطه چی اسی تاسو په فکر باندې تر اوسه چې کومه لوبي سوي دي او لس لوبډلې دي تاسو یې څنګه ارزوي؟ دا چې کم کمزوري یا کم تکړوالی یا بیا د پیچ کنډیشن یا د ګراوند کنډیشن د ټولو چې تاسو ګوري نو دا وخت تاسو یې څنګه ارزوي چې کومه لوبډلې چې دی هغه ډیره زیاته تمه کېدلای سي چې فائنل ته یا سیمی فائنل ته ورسیږي یا د هغه د ګټلو چانس زیات وي؟
فائنل کم هغه سیدی پښنګوي سیمش کو انډیا خو یې سیټ ته چانسز به کې ډیر دي. انډیا په فائنل ته وزي او دویم ټیم سیدی زما سی کم اندازه کم ز پښنګوي کوم هغه په نیوزیلند او سیمی فائنل کې زیدی سیمی فائنل کې پاکستان دی انډیا دا نیوزیلند دی ساؤت افریقا دی دس لور ټیم سیدی دا زګور مسیدا به سیمی فائنل کې. لیکن کرکټ خدا ته گیم دی دا ټیم ساؤت افریقا ډېر ښه لګیا دی نیوزیلند ډېر ښه لګیا دی. لیکن چیرې دوی یو میچ وارو دا سلرم میچ دوی وارو نو دوی باندې به دونی پرشر راسي سی هغه روان میچ به دوی دا سوچ کوي کدا میچ موږ وارو زموږ به د ورلد کپ زه د بایرېدو چانس جوړ. نو کرکټ یو میچ هم ته ایزي نه اخي هر میچ به ته جلا په نیم مایند کوي او ښه په لیمت به کوي. نو کم څلور ټیمه سیما وشول دا د سیمی فائنل لپاره دي او فائنل لپاره سیما پرډیکشن دا د انډیا او د نیوزیلند
دا تاسو نظر دی بار له تاسو مو ویلې چې څوک تر اخري بهاله پورې سنه سوي له هر څه بدلیږي را بدلیږي. فدای صاحب ستاسو په خیال باندې تاسو مجموعی طور صورتحال څنګه ارزوي سی څوک تاسو تشکاری لکه څنګه چې امید ناصر سے بولی څوک تللای سی سیمی فائنل ته فائنل ته مجموعی تاسو سره تجزیه ده
زبردست دی حمید حسن یو خبر وکه اوسه کرکټ کې پریډکشنز نه کیږي نو دا ډېر سخت سره پریډکشنز وکي خو کچیر ته تاسو مجموع ټیمونه وګورئ هند هوم کنډیشنز دي او ارڅي یې صحیح روان دي ارڅي یې کرکټ دی ورته اوپننګ یې میډل آرډر یې بالنګ یې هر څه یې صحیح روان دي نو هند خو خامخا ده او نیوزیلند هم همدغسې ډېر پیاوړی روان ده هغې څه وره خو آسټرلیا نه ډېر ډېر هیله او ډېره توقع نړۍ په کچه باندې ځکه چې 15 دوی دا ورلډ کپ ګټلی ده او دوی سره دغه د ورلډ کپ ګټل فلیر او دغسته لکه وړتیا سته دوی پیږي چې څنګه په غټ ټورنمنټ کې لوبې وکړي او ورسره بیا دي آخر کې ساؤت افریقا یا مثلا انګلینډ که حقایقو کو وګورو دا ټیمونه باید راشي خو زه به بیا پکې افغانستان راولم زه به مسئله دي چې افغانستان سیم فاینل ته وځي او که خدای غوښتي د سی سی سي ځکه دا زموږ ډېر فټ ټیم ده هر وخت نه زموږ دا ډېر فټ ټیم ده هر څه پکې ستاسو الحمدلله نو زه به دا ته وګورم چې الادیو کې سیم فاینل ته وځي او حتی فائنل وګټي ځکه چې انپریډکټیبل کارونه په کرکټ کې مخکې هم شوي دي او هیله دایي چې دا ورته ان شاء الله دغسې یو کار وشي چې افغانستان نړۍ جام ډیر دي توقع څه پورته خبره کوم خو بیا هم زه په خپل ټیم باندې ډیر باور یم او موږ پیاوړي لوبډله یو کولای شو چې ان شاء الله د هر ټیم څخه لوبه وګټو
شاه امیت سر سے فدای سے خپل تجزیه وکړه اسې که بیا دې بل اړخ ته راسو چې نندارچانو چې په کوم حساب باندې دې ته عکس العمل ښوولی دي د ټولو لوبو ته عمومي اسې کرکټ د قومونو یا د ملکونو د رانږدې کولو د سولې دغه دپاره تاسو څنګه ګڼئ چې په کوم حساب باندې روان دي او دا څومره ګټه رسوي چې خلکو ترمنځ هماهنګي وي او سوله وي او دا وي لنډ جواب کراک بالکل
موږ چې په سکول کې سبق ویلی بس کرکټ کې ویلی موږ دا اورېدل دوی ویل کم سي د دوستي رښتې وي هغه سپورټس په ناتې وي مطلب دا مثال په اردو کې جوړ شوی سو دوستي کې رښتې کېل کې ناتې یعنی سپورټس هغه وایي د داسې هغه دی چې د په ماتین کې د ملکونه وي که خلک وي هغه په منځ کې یو د دوستي ماحول جوړوي نو که ته وګورې موږ سی زموږ کوم پاکستان ټیم سي تللی دی هلته په حیدرآباد کې سي کوم استقبال وسو کوم مطلب دوی ته عزت میلاو سو زموږ خپل کیپټن زموږ خپل ټیم ملګرو ټول ول زموږ دا توقع نه وه کله حتی کې بابر اعظم دا وویل ما ته داسې ښکارېږي لکه زه سي په پاکستان کې یعنی دا څه وجه ده دا وجه دا ده چې سپورټس په لحاظ باندې یو بل سره
او فدای صاحب او بخښه مې دا سر څه وخت کم دی زه په دې په کې مداخله وکم فدای صاحب کدا سی یو د کراتو واسطه چې تاسو په خیال باندې تاسو کمنټریټر کمنټریټر پاتسوي د کراود او د خلکو ملیدلې دي نو اوس کم تماشایان دي هغه د لوبو چې کم بنیادی اصول دی هغه څومره مراتبي
تماشاچیانو څه سره څه نسی ویلای او توقع هم ځین نسی کولای ځکه چې هر رقم خلق بکی چه دیر دی توقع پا سر برابر او چه دیر توقع پا خلاف کارونه چه نکتل کی گی توقع پا برابر داست مثلا خود لوبدل سر دومن مینه لری سی بنگلدش که تلا مونگا لوبه که ولی دی سخ باران لان دی هم تقریبا تلا زر خلق ناس تو بس کل تیم تا منتظر سو لوبه بکی خوب پا تیمونو ماست که چیر تا وو گوره دی دوی تر منزر دیر یو خستا رابطه و تفاهم جوری دا چون رسی خلق دیبان دی تا هایی بر که خبال لوب غاری دی پا منز که دومره هیچ خبر نی پا حقیقت که دیر دسی فرنلی او دیر دوستان ماحولی او مجموع کې سپورټس نړۍ په کچه باندې واقعا هم سي د مینې او د دوستۍ محبت او د اخلاص یو پیغام ټول ته ورکړي زه فکر کوم چې مثبت خاصه پاتې ټول شي نو وکړل سي اخر دې ورځ کې بس یو لوبه ده چې څوک غټي څوک بایلي هغه جدا خبره ده خو خدای سي باید هی وادونه یو بل سره پرانیز دي سي او نور هم سره اړیکې نږدې سي ټول
احمد فرهاد فدای صاحب او حمید ناصر صاحب تاسو دواړو ډیر مننه وخت هم دومره سره برخه اخستلو ډیر ډیر مننه چې په دې بحث کې تاسو واخسته شوخت او شوخ روت
د السلام
علیکم
داو د مشال ترنالاندی چې په کومو د افغانستان کرکټ کمنټیټر احمد فرهاد فدایی او کرکټر حمید ناصر سره د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان او افغانستان ټیمونو د حیثیت او د ټورنمنټ د ګټلو پر چانس خبرې کولې بحث پای ته ورسېدی ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړي په مخه شو
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.